مشال قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا محل په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې دی د نجیب عامر سلامونه قبول کړینم د ګل ورځ دا په دې ساعت کې په دې وخت کې موږ تاسو ته کلتوري پروګرام لرو تاتره او تا پروګرام تاسو د خبرونو نه پس اوري نن ورکه زمون ملما شاعر او لیکوال چې د کوټې سره تعلق ته محمود ایاز صاحب دې دوی سره د مخابرې شوی اله لرو چې د ټلیفون تماس مو سره ټینګ شي تاسو فعال خبرونه واوري او د خبرونو نه پس بخبل بندر جاری ساتو
ستړي مسی بوریوال کاکړی هم لومړی د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوال طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې قطر ته ځي. د پاکستان د لاهور په ښار کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او یو شمېر لا هم تر ملبه لاندې دی او د رپورټونو له مخې په اروپا کې د سخت یخنۍ له کبله د مړو شمېر تر 300 واوښته. اوس بشپړه خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به په افغانستان کې د امن لپاره له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د بهیر په لړ کې نن قطر ته ځي. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به د قطر له چارواکو سره د افغان طالبانو له خوا د سیاسي دفتر د پرانستلو او په دې وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر افغانستان ته د دورې په اړه خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د امن پر ځای کول د هغه په خبره د دوی خواهش دی او د دې لپاره به دوی خپل کردار لوبوي. وزیر اعظم ګیلانی زیاته کړه چې د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ جوړجاړی باید د افغان حکومت او ولس په خوښه وسی. د پاکستان د لاهور په ښار کې د یوې درې پوړیزې ودانۍ د راپریوتو په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او یو شمېر کسان لا هم تر دې دمه تر ملبه لاندې دي. د دې ښار ځلي رابطه افسر احد چیما وایي چې تر اوسه د دوو کسانو مړی له ملبې څخه راایستل شوی دی. د بمونو د ناکاره کولو د ادارې چارواکي وایي چې دا پیښه د لاهور په حسن ټاون کې د دوایانو په یو فیکټري کې د ګیس د چاودنې له کبله رامنځته شوې ده. دوی وایي چې په فیکټري کې کارکوونکي شاوخوا 50 کسان اوس هم تر ملبه لاندې دي چې د هغوی په خبره زیاتره پکې ماشومان او میرمنې دي. تر دې دمه د نهو میرمنو په ګډون 15 کسان له ملبې ژوندي راایستل شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي هغه داسې فکر نه کوي چې ګواکې اسرائیل د ایران د لانجمن اچمی پروګرام پر سر پر دې هیواد د برید کولو پریکړه کړې ده. له یو امریکایي ټلویزیون سره په خبرو کې ولسمشر باراک اوباما وویلي چې د دې ستونزې د هواري لپاره هغوی له خپل ملګري هیواد اسرائیل سره ډیر له نږدې همکاري کوي. پوځي مداخلت ته په اشاره سره ولسمشر اوباما زیاته کړه چې د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د هواري لپاره به پر هر لاره فکر کیږي، خو داغه په خبره امریکا د دې ستونزې سفارتي حل غواړي. ایران پر دې خبره ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یې د بم جوړولو لپاره نه بلکې د سولیزو مقاصدو لپاره دی. د یو بل خبر لمخې ایران وایي چې دوی به پر هر هغه یو هیواد برید کوي چې د دوی پر ضد د حمله لپاره وکړول سي. د ایران نیم سرکاري خبري اجانس د ایران د انقلابي ځواک د کمانډان جنرال حسین سلامي له خولې ویلي چې دوی به هغه ځای پنه شکوي لکم څخه چې د هغه په خبره دشمن پر دوی برید کوي. جنرال حسین سلامي په دې اړه نور تفصيل نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د روس او چین لخوا د شام پر ضد د ملګرو ملتونو قرارداد ویټو کول یو مسخره بللې ده. په بلغاریا کې د وینا پر مهال میرمن هیلی کلینټن ویلي چې د شام له ول سره د مرستو لپاره هڅې دوه چنده کول پکار دي. هیلری کلینټن زیاته کړې چې امریکا به له هغه چا سره کار کوي چې شام یو جمهوري هیواد لیدل غواړي، یعنی دوی به د شام د ولسمشر له مخالفینو سره مرسته کوي. بل پلاو په میونخ کې د امنیت کانفرنس ته د وینا په ترڅ کې د تیونس وزیر اعظم حمدي جبلي وویل
قبل كل شيء اريد ان اتعرض الى موضوع
د وای ز دا ویل غواړم چې موږ باید یو کوي د ریز خپل کړو او زه دا په فخر وایم چې تیونس څرنګ وکړل همغه سي مشتکول پکار دي چې دا ډول ل عربي او نوري هوادونو هم د شام سفیران و باسو د شاملس اوس لمرزه د اردو بیانونو او غندنو تمنه کوي بلکې د کوټلو ګامونو پورته کولو هیله لري په عین حال کې د بشار الاسد پر ضد پوځي یاغیان ویلي چې دوی د هغه د لرې کولو لپاره اوس یوازینۍ لار د هغوی په خبره د طاقت ده روس د ملګرو ملتونو د دې قرارداد د مسودې په اړه تور لګوي چې دا لویدیځو طاقتونو لیکلی دی خو په حقیقت کې دا د عربي ټولنې هیوادونو لیکلی او مراکش د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې وړاندې کړی دی د فرانس او جرمني مشران د کلنیو خبرو اترو په پیرس کې او بخښي د فرانس او جرمني مشران د کلنوي خبرو اترو لپاره په پیرس کې یو لبل سره لیدکاته کوي تمه ده چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس ولسمشر نیکولا سرکوزي د اروپا د پورونو د بحران د هواري لپاره پر نورو ګامونو باس وکړي د دې امکان هم سته چې هغوی د شام پر حالاتو هم سره وژغیږي د لاغ وروسته ده چې روس او چین د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې هغه قرارداد رد کړ کوم چې به د عربي ټولنې د هغه پلان ملاتړ کړی وای چې د شام له ولسمشر بشار الاسد څخه په کلکه د واک د پریښودلو غوښتنه وکړي د فرانس ولسمشر نیکولا سرکوزي ویلي دي چې دی له عربي او اروپایي هیوادونو سره پر دې سلا کوي چې په شام کې د مشکلاتو د پای ته رسولو لپاره د تماس یو ډله جوړ کړي او د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي چې دوی هغو رپورټونو ډېر اندېښمن کړي دي چې وایي مصر پلان لري چې د امریکا په مرسته چې لیدونکي د یو غیر سرکاري تنظیم د څه باندې 40 کارکوونکو په اړه د جرمونو کیسونه رامنځته کړي د خبرونو پای
تاترا د لیکوالو شاعرانو او هنرمندانو سره د مشال ژوندې کلتوري بندر د تاتری مینوالو د نجیب امیر سلامونه ومنئ نن را سره په خبرونه کې شاعر او لیکوال محمود ایاز صاحب ملمه ده د دوی تعلق د جنوبی پښتونخوا کوټي سیمې سره ده محمود ایاز صاحب له کلونو کلونو راهیسې د پښتو ژبې خدمت کړی ده او یو لاغو کسانو څخه ده چې په لر او بر کې خلک د نوم سره آشنا دي نو د نن تاترا د ښاغلي محمود ایاز په نوم محمود ایاز صاحب تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم بالکل ګرانه مونږ خیو زموږ اوریدونکو هم خدي ډیر خوشاله یو چې تاسو په لنډ تنگ وخت کې زمونږ بلنه ومنله نن را سره په پروګرام کې تاسو په ژوند او فن بغږیږو او اوریدونکو به هم را سره په دې پروګرام کې برخه اخلي
ان شاء الله خدای کړو ډیر مهرباني زه خپل ډیر خوش يم چې تاسو مو ته به تاسو په خبرونه کې زما نه کوم ډیر مهرباني ډیر تشکر
کور مو ودان اوریدونکو تاسو را سره د ټلیفون د لارې برخه غسته شي په پروګرام کې او د اس ام اس د لارې شمیرې به درته مونږه ادا ده دروورو
د مشال رادیو ژوندۍ یا مستقیم خبرونه ته په دغه شمیرو ټلیفون وکړئ
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
په ټلیفون خبرې وکړي. مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ:
0332 533 3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092 332 533 3351.
محمود صاحب تاسو ته یو وار بیا په خبرونه کې هرکلی وایو. اوریدونکو تاسو راتلی شئ د خبرونه کې موږ سره برخه اغستی شئ. د محمود صاحب په اړه موږ سر کې تاسو ته معلومات درکړل، او که نور هم ستاسو په ذهن کې څه پوښتنه وي، ستاسو د دوی د ژوند په اړه څه معلومات ترلاسه کول غواړئ یا د دوی د فن په اړه، نو تاسو هغه پوښتنې تاسو ته پرېږدم. او پوښتنه به زه اوله تاسو نه دا وکړم محمود صاحب، چې ستاسو په خیال شاعري د پښتنو د دردونو تر کومه حده پورې ترجمانی کولی شي؟ شاعري څومره ضروري ده د ټولنې لپاره، خاص کر زمونږ د ټولنې لپاره؟
خبره دا ده که زه ګر سره خبره له دا ځایه شروع کړم چې مطلب که موږ خپل د ولسي ادبیات یو نظر باندې واچو، نو زما خیال دا دی چې د پښتون یو داسې مختلف قوم دی چې مطلب په دوی کې مطلب دا پښتو غاړي چې دي، دا پښتو لنډۍ چې دي، مطلب که د ده پښتانه قوم که مطلب هغه خلک دي که په غرو کښې پراته دي، که په کلو کښې پراته دي، که په ښارونو کښې پراته دي، دا قدرتي مطلب د الله تعالی لخوا باندې پر دوی باندې یو خاص مهرباني دا ده چې پښتنو کښې شاعران دونې ډېر دي. کله کله زه چورت وایم چې دونې شاعران به د بلې ژبې په بلې ژبې کښې نه وي. د هغه وجه دا شی د موږ دا مطلب دا زموږ دا کاکړي غاړې او دا پښتو ټپې چې دي، که دا موږ راواخلو په دغ کښې دونې عجبه شاعري ده، دونې مطلب مانیخېزه شاعري ده. که زه دا ووایم، که زه افتخار ورباندې وکړم، نو دا مطلب داسې د هر خبره نه ده بلکې حقیقت دی. خبره ده پښتو شاعري، بلکې زه خدا درته وایم چې ګر سره شاعر دا یو ډېر لوی سړی وي. دا شاعر چې دی دا دانشور هم دی، دا د خپلې ټولنې دپاره د یو دماغ حیثیت هم لري، دا د خپلې ټولنې دپاره د یو نماینده حیثیت هم لري. نو یقینا شاعران د خپلې ټولنې عکاسي کوي، د خپلې ټولنې ترجمانی کوي، د هغوی د دردونو او د هغوی د زخمونو مطلب د دوا کار کوي. زه به دا درته ووایم چې شاعر چې دی هغه واقعي هم یو داسې شخصیت وي چې هغه ډېر بصیرت لري، هغه ډېر دوراندیش وي، د هغه نظر تر ډېره ځایه رسېږي. نو یقینا شاعر چې دی هغه د خپلې ټولنې دپاره، د خپلې معاشرې دپاره، د خپل کلي او ښار دپاره هغه ډېر اهم رول لوبولی شي.
لوی سړی محمود صاحب، دا خو عمومي خبره شو، کرا شو د پښتنو ټولنې ته. پښتنو په لر او بر کې ډېر دردونه ولیدل. ما پښتنه به دا وي چې آیا د هغه درد ترجمانی زمونږ د دې دور شاعر کړې ده؟
بالکل یې کړې ده. زه دا درته وایم چې د هر شاعر، هر دارنګ نوموړی شاعر که راواخلې، که هغه رحمت شاه ساحل وي، که هغه پیر محمد کاروان وي، که هغه باري جهاني دی، هغه مطلب ریاض تسلیم دی، که هغه مثلا سید گوهر دی، محمود عیال دی، درویش تورانی دی، بل دارنګه چې مطلب نن په شاوخوا په لره بره پښتونخوا کښې چې خپل نوم او یو مقام لري، یعنی یقینا هغو د پښتنو د دردونو مطلب نمایندګي هم کړې ده، ترجمانی هم کړې ده. او هغه چې نن په دا پښتنه ټولنه کښې پښتانه له کومو ستونزو سره مخامخ دي، له کومو مسایلو سره مخامخ دي، یقینا په دغه شاعري کښې د هغه پوره پوره منظرکشي او پوره پوره تصویرکشي سوې ده. خبره دا ده ښه ادب، زه خو دا وایم ښه شاعري نن په پښتو کښې بیخي ډېره ده او ډېر ښه شاعري ده. وجه یې دا ده چې مطلب ادیبان او نقادان دا وایي ښه ادب، ښه شاعري د اول جنګ عظیم سره د عمل کښې تخلیق شوه، یا ښه لټریچر چې دی هغه د اول لوی لام سره د عمل کښې منظری عام ته راغی. نو زه دا موږ خو ګر سره له زخمونو سره، له وینو سره، څومره اندامونه، څومره سرونه، څومره کورونه چې د پښتنو وران شوي دي، څومره سرونه چې موږ بایللي دي، څومره اندامونه چې زموږ مطلب د دغو حالاتو یا د حالاتو د جبر سره د عمل کښې له منځه تللي دي، په دې باندې ټول دنیا خبره ده. مزما خیال ده دې کښه شاعری نهسته، مزما خیال ده دې هغه مش په پښتو شاعری کې پیدا کولای شو. دا دې خبره ده چې پښتو شاعری د نورو ژبو ادبیات ته نه رسیدلې، خلک نه دي په خبر د پښتو شعر په حقیقت یا د پښتو شعر په معیار باندې. نو دا ځانته یو
په دې باندې وباسکو محمود یاسب، لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې پښتون لمزاج شاعر دی، تاسو د کاکړۍ غاړو یادونه وکړه، همداراز مو د ټپو یادونه وکړه، د دې ترڅنګ زمونږ معاصر شاعران چې دي د دې یادونه تاسو وکړه چې دوی د درد انزورګری خو کړی ده، خو آیا د درد علاج د چا کار دی؟ ستاسو په خیال شاعر به یوازې د درد انزورګری کوي، خلکو ته به د هغوی دردونه ښایي، که هغوی ته به تسلي هم ورکوي، سم دوا به هم جوړېږي؟ ستاسو په خیال
ګورو مسله دا ده، شاعر ګورو، شاعر خو آرټست دی، تخلیقکار دی، هغه خو د الهام له لارې مطلب په یو مخصوص کیفیت کې دی مبتلا شي او په کومه ټولنه کې چې دی اوسي ژوند کوي، سترګې غړوي، نو په هغه ټولنه کې خامخا د هغې ټولنې رد عمل د هغه په ذات کې موجود دی. نو هغه شیان چې دي چې کله یو الهامي کیفیت راشي، بیا مطلب ځینې شیان په غیر فطري توګه، په لاشعوري توګه د لذاته راوځي یا د دنه لاشعوره راوځي، او هغه د یو فنفارې یا د یو لیکنې یا د یو تخلیق صورت پیدا کړي. خبره دا ده ګوره، شاعر خپل کار کوي، مثلا ادیب دی، دانشور دی، هغه لیکل کوي د خپلې ټولنې دپاره، د انسانانو دپاره. زه خپل له دې سره هم ډېر اختلاف لرم چې پښتون دي خامخا د خپلې ټولنې دپاره کار وکړي.
نړیوال موضوع ته راواخلي،
سړی دی، هغه باید د انسان دپاره لیکل وکړي. دا یعنی موږ باید چې اوس د کوچنۍ کوچنۍ دایرو څخه راووزو، بالکل په یو عالمګیره دا
بله. محمود صاحب یو اوریدون کې را سره د سفیان بنگش دوی ته نوبت ورکو، ما ته خپل بحث جاری ساتو، خو دا شیبه سفیان بنگش ته نوبت ورکو. په خیر اغلی بنگش صاحب،
السلام علیکم. ګرام ملما ته سلام کوم.
مننه. وعلیکم السلام.
انا جامیر پښتنه هم ول دا بس دا نن سبا نانی دور شهران زګنه چربی ته ډیر نه لیکي، دا دې څه وجه کې دی شي او یو فرمیش ورنه کوم چې دا نو نظر غزل کوم لیکلی یا یو نظم وی راته نه اور وی وسو سلر خان بوګی. مننه.
ډیر مننه بنګ صاحب. کور مو ودان. محمود یاس صاحب خپل باس به جاری ساتو، خو د دوی ته دغه پښتنه مخ ته راغلی چې چاربی ته وی اوس نه لیکل کیږي. تاسو معلومات سوې په لر او بر کې په پښتو ادب کې د چاربی ته نن سبا ذکر کیږي، سم مقام شته؟
مثلا دشته دشته چې جن کسان خوشم چربیت لیکي، خو بهرحال په شعري اصناف کې ځینې اصناف دا رنګ دي چې هغه څوکه څوکه له منځه ووځي، نه شاعران نظر انداز کي، او ځینې شیان واقعي نظر انداز شوي هم دي. اوس لکه رباعي ده، دا نن سبا شاعران نه لیکي، مثلا مثنوي ده، دا شاعران نن سبا نه لیکي، او د غرنګ چاربیت هم ده. خبره دا ده چې نن سبا که شاعران په شاعري کې و کومو دوو اصناف ته متوجه دي، هغه زما خیال دی یو آزاد شعر دی، آزاد نظم دی، بل غزل ده. دغو دوو اصنافو مطلب پر شاعرانو باندې دومره ښه تاثیر کړی دی، او دغه دوه اصناف چې دي په دغو اصنافو دوو اصنافو کې پښتو شعر چې دی ډېر مخته هم تللی دی، او ډېر ترقی یافته شوی دی، او ډېر نوي نوي موضوعات، او ډېر ښه ښه نظمونه، او ډېر ښه ښه غزلې چې دي نن سبا شاعران لیکي. نو دا ځینې اصناف چې دي هغه اګنور
د وخت تېرېدو سره د هغوی هغه اهمیت هم کمیږي، او هغه شاعران ممکن نه پاتې کیږي چې پخوا د دې فیلډ استادان ګڼل کېده. یو اوریدونکی دی محمد یونس، را سره دی.
خبره ببله وکم، اوس پابند نظم دی، پابند نظم لا هم نن سبا شاعران اګنور کړی دي. نو دا هغې وجه دا شی ده چې په هغه نظم کې مطلب هغه شی نشته، یعنی کوم څه چې شاعر پکې ویل غواړي. اصل دا پابندي چې ده، دا د نظم ده، د دنیا چې مطلب کوم لوی لوی نقادان دي، هغه دا دا پابند شعر چې دی دا هم د تخلیقات دپاره چې دی مسایل پیدا کوي، د لارې دیوالې جوړېږي، هغه وایي آزاد نظم چې دی که نه هغه زیات شو دی د یو تخلیقکار دپاره، د یو فنکار دپاره، په هغه کې دی خپل مافي او ضمیر ښه بیانولی شي.
محمد یونس صاحب، تاسو ته خبرونه کې هرکلی وایو.
بخیر علی جی.
تاسو ستړي مشه، کوم ځای نه مو ټلیفون کړی؟
کور میں جان سے او چات کل نمبر ٹیلی فون کرا
خانو سے پختنه وکي زمون ملمن
زما محمد یاسب نو مدا پختنه دي تعلیم سنه او کوم شهر خوته
خا خا سید دا پختنه به تو کوم محمد یاسب ما دا پختنه اوریدونکو ته پرې خوي چې تاسو سمره تعلیم او سمره د چیرته اوس په کوم دنده باندې بوخته او شاعری خونو د خپل شاعر ټول کلامونه به خوخي
خبره دا شته چې مطلب زه خپل تر اوسه پوری ځان طالب علم بولم خو بهرحال نه په پښتو ادبیاتو کې ماستر کړی دی او په سوشیالوجي کې مې ماستر کړی دی دا ټول پوهنه چې تاسو ورته وایي یا جنیا شناسي چې ورته وایي عمرانیات په دې کې مې ماستر کړی دی او په پښتو ادبیاتو کې مې ام ای کړی دی یعنی دا
کتابونه تر اوسه پورې چاپ شوی دی او که مونږ ته د خپل کتابونو په اړه یو څه معلومات راکړي
جی بالکل زما تر اوسه پورې شپږ کتابونه منظریان ته راغلي دي اول کتاب مې یو رپورتاج لیکلی و موږ یو ادبي دوره کړې وه له جنوبي پښتونخوا څخه د خیبر پښتونخوا په لور موږ تللي وو پوره د پښتو ادبي ملګري مطلب تقریبا یوولس دولس کسان وو نو خیر محمد عارف صاحب چې زما استاد دی دام را سره و نور شاعران هم رازق فهیم و عارف تبسوم داسې نور ملګري هم را سره هغه رپورتاج مې لیکلی دی هغه سفر چې موږ وکړي ادبي سفر هغه رپورتاج مې لیکلی دی د دم ته د ناوخته راتلو په دغه نامه باندې چاپ شوی دی او بیا مې دویم کتاب تڼاکې د خیال چاپ شو دا زما اوله شعري ټولګه ده او هغه شاید دوی په خبر وي دا هغه وروسته بیا زما یو کتاب چاپ شو د مازدیګر چارسو په هغې زما نړیوال شعرونه چې دي دا هغه منظومې ترجمې ما کړې دي او دا بېنوا فرهنګي ټولنې د کندهار دا هغو هغې ټولنې دا کتاب راته چاپ کړی وي چې زه اوس هم مطلب د دوی ډېره شکریا ادا کوم د دې وروسته بیا د عربي شاعري جدید شاعري وه د عکس په نامه بیا یو ترجمه کتاب زما چاپ شو هغه غزنوي خپروندوی ټولنه چې د غزنوي نو دغه را چاپ کړي د عکس کتاب دا د عربي شاعري پښتو ترجمه ما کړې وي دا چاپ شو بیا زما د کوم شعري مجموعه چاپ شوې ده بیا زه هم په شاعر بدل شوم دا بیا پنځم کتاب دی شپږم کتاب مې چاپ شوی دی پښتو اکیډمي را چاپ کړی دی د کوک پښتو اکیډمي هغه بیا دا د نیچه آثار او احوال دی د نثر کتاب دی دا مې هم ژباړلی دی زه خو په خپله مطلب د ژباړې ته ډېر اهمیت ورکوم تر اوسه پورې مې دا شپږ کتابه چاپ شوي دي اوس مې دا درېیم شعري ټولګه هم تیاره ده انشاءالله په چاپ سه او تنقیدي مضامین یو ټولګه مې هم تیار ده دا دواړه کتابونه
مسلې پاک دې همت درکړي محمود ایاز صاحب چې وخت په وخت پښتو ته ښه نادره کتابونه ډالۍ کوي مونږ به ورشو ایران ته یو اوریدون کې اخلو د ټلیفون په کرخه چې ګورو دې تاسو نه سپښتنه کوي په خیر اغله
ژوند ده اوسه نه جواب مې را وروره تا ته او آیا صاحب ته محترم شرایع صاحب ته او ټول پښتنو ورونو ته سلامونه وړاندې کوم دا یې صاحب سمې پښتنه را ده چې زموږ کوم شاعران چې دي هغه کوم شعرونه چې مطلب په پښتو کې اردو ټکي پکې کاروي یا فارسی پکې کاروي یا د نور ژبو څنګه کولای شو چې دا زموږ شاعران محترم چې په خپل پاکه پښتو کې خپل شعرونه ولولي چې زموږ ژبه قوي شي او مضبوطه شي او دا آینده نسلو لپاره پښتو یعنی ښه پرمختګ وکړي او په ملي ژبه کې هم ښه قوي اوسي اوس اکثره ته وګورئ چې دا زموږ بعضې خلک وایي ټیک ده ټیک پیغله په ټنډه را زړی موږ وایي سمه ده صحیح ده ولې پاکه پښتو نه وایي اوس لکه خلک وایي وایي بای جان ولې دی نه وایي چې ورور جانه یا داسو تماس ته خو پښتو ده او ماس د مستو په فارسي کې مستو ته ماس وایي دی وایي ورته اړیکه مې مطلب د غوږې له لارې په اړیکه مې وروره در سره نیولې ده یا د پلانې سره اړیکه نیسمه لیکن تمار داسې دا پردیشته کې موږ څنګه کولای شو چې دا زموږ شاعران زیاته توجه دي زموږ خپلې پاکې پښتو او خپله پښتو قوي کړو. ډېره مننه پوښتنه نه کوم
تاسو نه مننه خو نوم دی راونه خودو چې څوک ایران کې خو
شیرزاد خوګیاڼی.
ډېره مننه شیرزاد خوګیاڼی صاحب. مسلکي پوښتنه دې وکړله ګورو چې محمود ایاز صاحب تاسو ته څه جواب
درکړي.
محمود ایاز صاحب دا ستونزه خوشتنو زمونږ لیکوالان شاعران هم او ولس کې خاص هم دغه د نورو ژبو ټکي ډېر استعمالي خو زمونږ لیکوال هم دغه کار کوي.
خبره داش د چې امیر صاحب مسله دا د خصوصا یو خو عام ژبه ده چې مطلب دا عام پښتانه کاروي یو ادبي ژبه ده په دغه دواړو کې یو واضح توپیر شته یو واضح فرق شته هغه دا دی چې مطلب ادبي ژبه چې وي هغه تر هغو پورې نشي غني کېدی تر څو پورې چې هغه د دنیا د مختلفو ژبو اصطلاحات او ټکي خپل نکي او د خپلې ژبې برخې نه وګرځوي. اوس مسله دا ده زه دا وایم چې ادب چې دی که نه زه دا خبره کوم موسیقي اسي اهمیت نظم دی ویسټ لینډ هغه کې هغه د دنیا د مختلفو ژبو اصطلاحات په نظم کې استعمال کړي دي. اوس ما مقصد دا دی چې زموږ په دا پښتو ژبه کومه چې موږ وایو کومه چې موږ سوچه ژبه وایو هغه هم نه ده سوچه. اوس که مثال په افغانستان کې موږ دا پښتو ژبه راواخو په هغه کې فارسي او عربي توري شته دغه ډېر دي چې اوس یې در حسابوم څه به ستړي شي او دا زموږ ژبه چې دا دلته دښت اردو توریسته. اوس مثلا دا د ځینې توري دا رنګ دی چې هغه ګرسره د هغې ژبې برخه وګرځي یعنی دولت پکې غلط العام شي چې خلک یې نه محسوسوي چې دا د بلې ژبې توري دي. مثله دا ده چې مطلب که دا ژبه موږ سوچه کړو او کله چې مثال سره یو تخلیقي یو تخلیق یعنی په یو تخلیق اخته وي هغه وخت دی ګر سره په دا خبر نه وي چې زه به دا شعر په کوم توری وراچوم یا کومه کافیه به وراچوم یا توری د دې دپاره ضروري دي. زه خو هغه سړی تخلیقکار بولم نه چې دی مطلب شعر لیکي او دی حساب ورته کوي چې دلته به دا توری وراچوم دلته به دا کافیه وراچوم دلته به دا شی وراچوم. دا ترکاني نه ده دا تخلیق دی دا فن دی. فن دی د فن په دوران کې شاعر چې دی یا تخلیقکار چې دی هغه په یو مخصوص کیفیت کې مطلب تحلیل شي ګر سره په ځان خبر نه وي چې دی څه شي کله چې دا هغه تخلیقي کار به ځکه دی تیریږي په هغه دوران کې دی ګر سره په ځان خبر نه وي. زما خیال دا دی چې هرې غزلې ته یا هر نظم ته چې کوم توري د الهام له لارې راځي هغه ډېر معقول توري دي خو به هر حال نقادان دا یایي که د الهام له لورې هم یو سړی یو شی نظم کړي نو بیا یو هفته وروسته یا لس ورځې وروسته هغه نظم یا هغه شعر یا هغه غزل بیا یو نظرشاني په هغه باندې
بالکل یو نظر پرې بیا واچوي چې که پښتو توري پکې نه وي هغه بیرته له سره ولیکي. موږ سره محمود ایاز صاحب بخنه غواړم ستاسو خبره کټ کوم یو اوریدونکی لرو لکه چې شوکت
خبره کوم مهرباني موږ د نورو ژبو اصطلاحات دا شیان خپل نه کړو او د خپلې ژبې برخه یې نه وګرځو تر هغو پورې زموږ ژبه نه شي غني کېدی. بس ما دغه یوه خبره دي.
مننه محمود ایاز صاحب. موږ سره د سعودي عربستان نه عبدالله زرمته دی دوی ته ورځو. په خیر راغلی.
السلام علیکم نجیب امیر صاحب تا او ایاز صاحب تا ټول اوریدونکو ته نیکی پرزونه.
مننه زرګی ژوند دی اوس.
سلام ډیر مهرباني خوشاله اوس.
امیر صاحب دې مننه مې دا پښتنه د پښتو رسم رواج لپاره ما کتابونو تفصیل خو ما وری د پوینه سم شي د دې د پښتو د رواج په خاطر کوم کتاب لري کنه یا څه کوشش وکړ شروع کړی دا کنه.
ټیک شو تاسو خبره دوی ووري دا
روغ دینن وخت او ادور سر دینن وخت په شاعرانو باندې دای کوم تنقید لري که څوک ډیر د معاشره سره موافق شعرونه نه وایو څوک وایي د دې په اړه کې د څه خیال ډیر مننه تاسو ته جوړ
مننه کور مو ودان چې ټلیفون مو کو عبد الله زرمته سه محمود یاسب د دې خبرې پښتنه تاسو ووري دلینو تاسو جواب کوي.
خبره دا ده مطلب د پښتنو د رسم او رواج د هغوی د اقدارو او د روایاتو په اړه خو زه بالکل دا مطلب دغه لرم چې مطلب زه به یو کتاب لر زه به یو کتاب په دې اکله خامخا لیکم ولې چې دا زما ګر سره سبجکټ دی دا زه الکوان ته وایم په دیارلسم څوارلسم صنف کې دا ټولنپوهنه زه ورته وایم نو دغه شی انشاءالله زه ډېر ښه لیکلی شم او زما دا اراده شته انشاءالله زه په دې اړه باندې یو کتاب لیکم. دویمه خبره چې د دا وخت چې کوم شاعران د ټولنې مطابق شعرونه لیکي کوم یې د ټولنې مطابق نه لیکي یا د ټولنې لپاره نه لیکي دا خبره زه له ده سره لږ اختلاف لرم. خبره دا ده د هر شاعر چې دی هغه یو ډیفرنټ یو مختلف دماغ دی یا یو مختلف رول دی یو مختلف کردار دی. دا هر سړی چې دی هغه جلا صلاحیتونه لري جلا اوصاف لري جلا مطلب ویژن لري جلا بصیرت لري. زه خدا وایم چې هر شاعر چې دی هغه یو ډیفرنټ کرکټر دی یو ډیفرنټ کردار دی یو ډیفرنټ فوټوګرافر دی د دغې ټولنې. نو هر فوټوګرافر چې کوم عکاسي کوي هغه د ده طبیعت مطابق زما خیال دی دی صحیح کوي. د چا ویژن به کم وي د چا هغه به زیات وي د چا هغه به ډېر زیات وي دا فرق کېده شي. یا مطلب یو شاعر به ډېر دور اندېش وي بل به لږ وي بل به عام شاعر وي ولسي شاعر به وي که نه د چا په شاعري کښې به ډېره زورتیا وي د چا په شاعري کښې به کم وي. دا مطلب د شاعر په مطالعې پورې د شاعر په یعنی شاعر څونه لوستلی دي د دې سره مطلب دا شیان تعلق لري. خو زه دا وایم ښه شاعري زما په خیال هغه ده چې هغه خپل ژورتیا ولري هغه مطلب د هغه شعر چې دی د هر شعر چې د هغه یو شعر څوک وایي یو کاري باید چې یوه معنا جن واخلي بل کاري باید چې بله معنا جن واخلي درېیم کاري باید چې بله معنا جن واخلي څلورم
مننه محمود
دا ما په دې وجه وویل چې زه خو په خپله دا یوه خبره ډېره ضروري بولم چې څوک مطلب په شعر کښې د پښتونخوا کافیه استعمال کړي دا ګرد تالار خبرې پرته کوي. مسله دا ده زموږ ذهنونه ډېر عامیانه دي موږ ګر سره په ژور شعر پوهېږو نه موږ ګر سره شعرونه ډسکس کړي نه دي. ما په تېر وار هم په یوه مرکه کښې وویل ما لمزا بابا ته ابوالغزل خلکو وویل ثابتوي دی څوک نال یو سړی په موږ کښې دا رنګه نشته چې هغه حمزه بابا ابوالغزل ثابت کړي نه یې شي ثابتولی دا صلاحیت نه لري. موږ خالي د لکیرې فکران یو که وویل رحمتشاه سهل ښه شاعر دی ابل هم وایي زید هم وایي عمر هم وایي بکر په خبر نه یې چې دی ولې ښه شاعر دی. موږ سره دا ستونزه شته مسلېستله موږ سره خو بهرحال دا ډېره سنجیده مسله ده. ما دلته یو ورځ مخکې ملګرو سره خبره کوله
مدیا صاحب دغه یو اورېدونکی به واخلو چې په انتظار دی ټلیفون یې کړی ستاسو خبرې به اورو. علي زدران ته په خیر راغلی وایو.
السلام علیکم نجیب امیر اورورا
په خیر راغلی ګران اورېدونکی بخښنه غواړم نو تاسې به انتظار هم کړی خپله پوښتنه وکړئ.
تشکر مننه ډېره ما د طرف حالت خان وزیر د طرفه تاسو ته ډېر ډېر دوا سلامونه ی نجیب امیر ما خو د تاسې د محمد ایاز نه دغه غوښت
د دوی د ټلیفون لیک کول وی ده محمود ایاز صاحب مخکې هم ځینو اورېدونکو پوښتنې کړې وې داسې ځای کې څه کلام در سره شته خپل که یو څه واوروئ اورېدونکو ته.
بلکل بلکل شته را سره ځي
نو بس موږ به ورته غوږ شو
نو بس دا یو غزل به درته ووایم.
ارشاد
مطلب ده چې ما خو له سره دا جهان جوړاوه جوړ مې نه کړ ما خو له سره دا جهان جوړاوه جوړ مې نه کړ له خپل تقدیر سره مې ځان جوړاوه
جوړ مې نه کړ. ډېر ښایسته ډېر ښایسته.
په کې لیده مې تماشه د لېونتوب او مستۍ په کې لیده مې تماشه د لېونتوب او مستۍ ما تصور د لا مکان جوړاوه جوړ مې نه کړ او ما په خپل کور کښې ولې ستا د انتظار دپاره ما په خپل کور کښې ولې ستا د انتظار دپاره یو تږی تږی بیابان جوړاوه جوړ مې نه کړ او ما امتحان د خپلې مینې د قدرت اخېستې امتحان د خپل مين د قدرت اخسته بوت می د خدای په خپل ګمان جوړا و جوړ نه کړ او اخیری شعر دی چې ما خو ایازه بدلوله د دې کلی فضا ما خو ایازه بدلوله د دې کلی فضا لدغه نزکی می اسمان جوړا و جوړ مې نه کړ بس دا یو څلور پنځه شعرونه مې درته وویل دا به ډېر لیکل
ډېر ښایسته غزل و محمود ایاز صاحب بل فرمایش به هم درنه کوو انشاءالله خفه کېږئ خو به نه کنه
نه 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 زه بالکل نه خفه کېږم بالکل ته اڅه په انګریزي کې یو کیسه ده وایو ارال نان
وایي
ته بالکل ارت ویلی شې
مننه ژوندی اوسې محمود ایاز صاحب په لږه شیبه کې به یو بل کلام هم تاسو نه اورو اوس زما پوښتنه ده چې ستاسو په خیال د مشاعرې د یارانو محفلونه او ټنګ ټکور د شاعرانو د فن د نمو لپاره یښکاره کول لپاره ضروري وي کنه د دې پر ځای د ډیرو کتابونو لوستل ډیر ښه خو دا پوښتنه لږ وروسته ځواب کړئ دغه شیبه یو اوریدونکی راغی دوی ته به اول نوبت ورکړو په خیر اغلی عزیز صاحب ستړی مشه
څنګه چل خی جوړی
بالکل خیریت دی عزیز کوم زنه د ټلیفون کړی
زه کور می جان سینا او چات کلینا
اها مننه او چات کلینا مخکیم چا ټلیفون کړه اوس پښتنه لره
زه ماته یو د خوخي غزل وکړه نشر
کړه ها بالکل به درته نشر کو ډیر مننه چې یاد دې کړو محمود ایاز صاحب درته د خپل خوخي غزل نشر کی زما پښتنه کته سې یاد ایاز صاحب نو جواب کوي چې د شاعرانو د فن نمو لپاره د یارانو محفلونه ضروری دي که مطالعه ډیره ضروری ده
خبره دا ته ګوره یو مجلسي ادب وي او یو مطلب د مطالعه له لارې سړی مطلب د ادب مطالعه کوي دا دواړه په خپل خپل ځای اهم دي خو زه اهم شی چې دی هغه مطالعه ده مثلا که زه شاعر یم نو زه باید چې په دا خبر یم چې پوشکین څوک دی هغه د کومې ژبې شاعر دی مثلا زه باید چې په دا خبر یم چې بودلیر څوک دی زه باید چې په دا خبر یم چې تیسینیر څوک دی زه باید چې په دا خبر یم چې ورزور څوک دی آفی شیرازی څوک دی او عرفي څوک دی مثلا که زه شاعر یم نو ما ته باید چې د عربي ښه شاعران د انګریزي د روسي د جرمني د فارسي د اردو دا ټول شاعران باید چې ما ته معلوم یوازې معلوم نه وي بلکې باید چې د دوی شاعري مې لوستې وي یا که زه مطلب نثر لیکم باید چې ښه نثر نګاران ښه مطلب لوی لوی نقادان او ادیبان او دانشوران د هغوی مطالعه ما کړې وي مسله دا ده د ادب چې دی دا خالي یوه اصطلاح نه ده دا یوه روغه دنیا ده یو ناتمام جهان دی یو ناتمام سمندر دی چې هېڅ کنارې نه لري نو په دغه معنا که زه مطلب د شعر میدان ته راځم یا له ځانه یو ادیب جوړوم یا دانشور جوړوم نو دا خو ډېر ګران کار دی زه خو وایم دا یو ډېر لوی چیلنج دی چې سړی د میدان ته راځي او بیا د لیک له لارې مطلب د یو رول لوبوي زما خیال دا دی چې دا ډېر ګران کار دی ډېر ګران کار دا کار ده دا د هر چا د وس خبره نه ده جی
بالکل دا شاعري خو ډېر لوی کار دی او ګران کار هم دی الهامونه ورېدل خو هر چا باندې خدا لورینه نه کیږي هم دغه سي نصر چې زمونږه خاغلی لیکي خو د مشایرو او د میفلونو هم خپل سهمیت خو به زکه د جرګو د لارې کته سپام کړي په کوټه کې په کابل کې په خور کې ډیر نوی شاعران مونږه لاسته راوړل
بالکل اهمیت شته هغه خپل رول لوبوي او د مطالعې خپل رول دی هغه هم اهم دی مثلا دا د خو زموږ چې څونې ټولنې ما لیدلې دي زه خو تقریبا له اکثرو ټولنو څخه مایوس یم په هغې کې وجه دا شی وي چې یعنې دا کوم خلک چې د زده کړې دپاره راځي و دغو تنقیدي نشستونو ته یا و دغو پروګرامونو ته نو زما خیال دا دی هغه دومره خاص زده کړې نشي کولی وجه دا شی دی چې په هغې کې اکثره کسان چې هغه مطالعه نه کوي یو دوه کسان پکې مطالعه کوي نو هغه یو دوه کسان نور خبر نش کولی نو په موضوع باندې چې ټول خلک زغیږي دا نو یو جیت نیو نقطې لمازه خراوږي یو جیت نیو نقطې له بل ملګري یو جیت نیو نقطې له عباس توت شي نو مسله دا ده چې زه مطالعه کوم او زما مخامخ ملګري هیڅ مطالعه نه لري نو بس بیا هغه داسې وي لکه مثال داستا خبرې چې هسې په هوا کې روانې وي نو د ډېر لپاره مطالعه ډېره ضروري ده. دا تنقیدي نشستونه مشاعرې او ادبي جرګې او ادبي نشستونه دا ډېر اهمیت لري. خو دا زما په خیال چې دا خو ادبي مکتبونه دي خو دا ادبي مکتبونه چې دي دا داسې په منظمه طریقه نه دي روان. زه ځینې مایوسه یم دا کوم رول چې دوی له لوبول په کار دی هغه نه لوبوي
په کار دی چې په دې کې هم نور هم بدلون راشي.
او دا زما شخصي فکر دی کېدای شي ځینې خلک له ما سره اختلاف لري د هغوی لارې سمه نیسم. دا زما خپل شخصي فکر دی. زه هم په دغه ادبي نشستونو کې باید چې ډېر لوستلي خلک شرکت وکړي بیا عام لوستونکي چې دي عام شاعران او لیکوال نه وي چې کوم مطلب د روزنې دپاره راځي بیا د هغوی ښه روزنې کوي.
مننه محمود یاسر. موږ به بارام خان ته ورشو. دی د ټلیفون په کرښه دی. په خیر راغلی.
السلام علیکم نجیب امیر ورتا تا ګران میلمه سی ته سلامونه وایم د زله.
مننه ژوندې اوسې برام خان سه پښتنه لره. خو د دې په ټلیفون کې څه ستونزه ښکاري مونږ به دغه بل اوریدونکو وخلو. په خیر اغلې تاسو ستړي مشه. خو د دې په ټلیفون کې هم څه ستونزه. محمود یاسې مخکې مو یادونه کوله د ادبي جرګو په دې کې چې ما لیدلې دي ډیر ښاغلي شاعران وي. مثلا په پیښور کې به د ساحو لیکونکو مرکبه جوړېده. په هغې کې به قلندر صاحب په خپله ناست و. مونږ به واړه ورغلو. هغه به زمونږ روزنه کوله. دغسې د نورو شاعرانو د بهیر غونډې به وي. په هغې کې به پسرلی صاحب ناست و. استاد آصف مم به پیر محمد کاروان به تاسو ډیر زله راغلی یاست. الته همداسې په کابل کې دغه لړۍ روانه ده. نو دغه د استادانو نه د زده کړې یو ښه موقع خو برابرېږي د دې جرګو د لارې کنه.
نه نه دا خبره خو ما کړې نه ده چې دا غلط کار دی. زه دا ما دا ډېر عام کار دی. زه ما تاسو ګورې یو خبره وکړه. مال دا په قاعده د یو ادبي مکتب کور لوبوي دغه نشستونه دغه ادبي جرګې دا ادبي سیمینارونه. زه دا نه وایم چې دا غلط کار دی. زه دا وایم چې مثال دا داسې زیات په منظمه طریقه نه دي روان. اوس قلندر صاحب چې کوم جرګه وه یا مرکه وه د ساحو لیکونکو مرکه په هغه کې د قلندر صاحب وو. په هغه کې یو دوه کسان داسې نور وو یو څلور کسان چې هغه به راتلو واقعي هلته خلکو زده کړه کولی شوه. په بهیر کې خلک زده کړه کوي. زه دا نه وایم چې زده کړه نه کوي. زه دا وایم چې مطلب په دغو کې چې زیات کسان د مطالعې سره تړلي خلک وایي او کم کسان د روزنې دپاره راتلی. زما مراد دا دی نو بیا به دا هلکان یا دا ځوانان نور هم ښه روزل کېدل. زه دا اختلاف بالکل نه کوم. اوس مسله ګورې د تخنیک په اړه زه تا ته یو خبره کوم. مایکل انجلو ته چا وایي څنګه ښه بوټي جوړ کړی دی. هغه وایي ما دا بوت ما کله جوړولو. وایي دا بوت خو آلریډي په کاڼي کې موجود و. وایي ما خو دا کاڼي خیر ضروري برخې لري کې بوت خپله راووتو. بوت آلریډي په کې و. نو دا تخلیق داسې شی دی یا داسې شی دی چې یو تخلیقکار مخامخ منظر ته ګوري هغه منظر نه تخلیق کوي. هغه چې دا منظر نه کوم تاثیر اخلي یا کوم شی احساسوي هغه احساس دی تخلیق کوي. یعنی شاعر چې دی هغه منظر یا تصویر ایزي چې نه تخلیق کوي د هغه نه چې کوم تاثر اخلي هغه تاثر تخلیق کوي. ځکه د ده په تخلیق کې زیات حسن وي زیات ښایست وي جمالیات یې په سړي ښه لګي او په هغې کې مطلب سړی و ځان ته مطلب متوجه کوي په هغې کې دا خوند د دې وجونه زیات کوي.
مننه محمود یاسر. موږ به ظاهر خان بنګش ته نوبت ورکړو چې ټلیفون یې کړی. په خیر راغلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نجیب امیر بھائی تاسو خیر؟
بالکل خیر. مگران اوریدونکو
زه دا ګران میلمه ته ډېر سلامونه کوم. تا ته ډېر سلامونه کوم. تاسو په درنو حضور ته زه څو شعرونه یا يم دا بخواست تا ول ما ته ډلې وي.
بالکل. وای بنګش سیواوري.
خدایا سمرا عجیبا زما تقدیر دے خدایا سمرا عجیبا زما تقدیر دے چې مدام می د زړګوټی کور کی ویر دے دنیا حسلی ونے دے چې خندیگی دنیا حسلی ونے دے چې خندیگی چې منل لیوانتوب می خپل ضمیر دے ظاهر بنگش ټول عمر په ژړا کې د ظاهر بنگش ټول عمر په ژړا شو تا غمونو بے ګنا کړي ظاهر دے ډیر مننه ډیر مننه ته جوړه مې
ته ظاهر بنگش صاحب څنګه محمود یاس صاحب شیرونه څنګه
یار خو شیرونه نو دا خسته شیرونه مطلب خو د وزن په حساب برابر وو د موضوعات په حساب برابر وو خو شیرونه موږ د تشریف لای یو چې د وایت شاعری جاری وساتي او د دینم خو شیرونه ولیکي خو شیرونه
محمود یاس صاحب د خبرونه په دې برخه کې کتا سونه یو څه بل سوورو نو امکان لري
خبر مرکی دی جلا مزاج دے ما دا وی چې دا تاسو چې یو شاسر مرکه کوي او د ټلیفون په لیکه چې دا خلک بیا خبري ورسره کوي نو ما یو ورځ بل چاته مو انا یې سر ته مې مو نو ما چې دا کوم سړي سره تاسو مرکه کوي چې کله هغه په مرکه کې انوال کیږي کنه چې کله نو ټوب ته رسیږي کنه چې لیونه کیږي نو د لیونه کېدو نه مخکې په ټلیفون باندې بیا ستاسو یو سړی برابر شي د هغه ټوله ټمپو چې دی که نه هغه سلسل چې دی که نه بس دړې وړې شي نو بهرحال بس دا ستاسو خپله مجبوري ده ستاسو د ریډیو خو بهرحال دا ادبي خبرې چې دي که نه دا خو باید چې په یوه یوه موضوع تاسو د یو لیکوال سره خبرې کوله او د هغه د داخلي خبرې به یې ستلې وای او دومره مې تنګ کړی وای چې لیکوال هم په دې حیران شوی چې دا په څه بلا واوښتمه بهرحال
محمود یاس صاحب دا اوریدونکي هم ډېر زیات د لرې ځای نه ټلیفونونه کوي نو کله کله په کې کټ هم شي وایي چې زموږ مصرف وشو تاسې مونږ محمود یاس صاحب سره یا بل میلمه سره مخامخ نه کړئ د دوی ارمان وي که
نه 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 ډېره ښه خبره ده نه ښه خبره ده زه داسې اختلاف نه لرم خوښ یم که نه دا ادبي مرکې چې وي که نه دا ځان ته اهمیت لري که نه صحیح
بالکل اهمیت لري
ډېره ښه خبره ده ډېره مهرباني ډېر تشکر چې تا ماته مطلب دومره په ښه سترګه وکتل او زما سره دې مرکه وکړه په اخر کې به یو دوه شعرونه درته ووایم چې مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو تا تیارې څومره راولي دي ماښامه مونږ به هم اوښکې بدلې په دې وکړو تا تیارې څومره راولي دي ماښامه ستا په خیال که دا فرار دی فراري یم چې وهم منډې حیاته ستا له دامه ستا په خیال که دا فرار دی فراري یم چې وهم منډې حیاته ستا له دامه ډېره مهرباني ډېر تشکر
تاسو نه مننه زمونږ بندر خو به روان وي یو څه وخت لرو محمود یاس صاحب ما خو وی چې تاسو نه شعر وورو
زه حاضر یم خبرې کوي خبرې در سره کوم که شعر اورو
خبرې به ما اورو شعرونه به ما اورو او اوریدونکي به هم اخلو محمود یاس صاحب سو شیبه به له مونږ سره یې ساسو په خیال محمود یاس صاحب دغه نو حالاتو چې 2001 نه پس په سیمه کې راغله ساسو په شاعرۍ باندې څه اغیز کړی دی تاسو خو هغه نه مخکې شاعري کوله او دا غي نه پس هم خدا پختنه لګروسته جواب کوي دغه اوریدونکو ته نوبت ورکو په خیر اغله محمد خاطر
ها بھائی نو دا زمون چې کم دے ما سره چې کم ملګری دي دا تاسو ټیم والا ته ټولو ته سلام پېښ کړي
مننه
او دې په مبارک چې کم دې مونږ تاسو ته یو شعر وو وایو
ها زه وای شعر وای
ها ایت دې غانا سو ما خفه د یار کوسې کې یا راو ته د کور په غوسې کې
ها
چې سب په خله راتله هغه یو وې ډېر اور ټالم خپل دروازې کې دې اوه چې ته روغ کلی ونی ما وی روغ انسان نه ګرځي پشپی کې دې اے خاطر ځان به پچا مړ کې ما وی صفان کی زن کدن د یار کوسی کی
مننه خسته شعر او
دا زمون چیر و او یو سو مفرور مرګری دی دا غی د پاره یو شعر پیش کوم
خازا غم رته وین
زه چاته کشمیر چاته لندن یادیږي ما ته در سمن خپل وطن یادیږي کله چې کوپ ټوپک په غاړه بو ما ته پښتو هغه پیشن یادیږي
خدای دې وکړي چې کلاشنکوف نور د اوږې نه کته کړو قلم په لاس کې واخلو او د خپل سباون لپاره کار وکړو څنګه محمود یا صاحب همدا یادونه هم کوله چې 2001 نه مخکې ستاسو شاعري څنګه وه د هغې نه پس پکې څه بدلون راغلو
یار یقینا حتما مطلب خامخا څه بدلون خامخا په فطري توګه په دا شاعري کې راځي ولې د نن او پرون چې کوم حالات وو په هغه کې د ځمکې او د اسمان فرق دی په دې اړه زه یوه خبره کوم زه هم دا سوپر طاقتونه چې کوم دولت او کومه پیسه یعنی په دا جنګونو او دا د انسانانو په قتلونو باندې ګاروي نو دوی ته زه یو پیغام ورکوم که دوی خفه کېږي نه هغه دا دی چې که دا پیسه د دوی په ترقۍ باندې لګولي وای دا ملکونه یې ورته جوړ کړي وای دا کارخانې یې ورته جوړې کړي وای دا سړکونه یې ورته جوړ کړي وای هسپتالونه یې ورته جوړ کړي وای دا دنیا به په جنت بدله شوې وای که امریکا دای چې زه یو باشعور ملک یم زما خیال دی دا مکان په جنت کې اوسي زه خدایم شعور خدا و جدید دا هر ملک له خ خاصه ملک جوړ کړی وای ترکی افته کړی وای انسانانو ته امن ور کړی وای مینه ور کړی وای شعور ور کړی وای زما خیال دا دی چې هر څوک به د امریکا هر ملک به د امریکا دواګو نو زه دا چې مطلب خامخا په شاعري کې بدلون راغلی دی ډېر بدلون راغلی دی نن چې په درسته نړۍ کې کوم خوف او کومه ویره ده زه خو قسم دی دلته اوس دا د ریلوې سټېشن په مخ کې په ګاډي کې ناست یم زه اوس هم غیر محفوظ یم یعنی اوس ته په خپله سوچ وکړه یعنی زه د دا دیوالونو نه د دا ګاډیانو نه د دا سړکونو نه ویرېږم وای نو هر دا هر څه دی چې د بلا غوندې راته ماشېږي نو هغه وجه هم دا شی ده چې حالات داسې دي نو په دې اړه یو شعر درته وایم چې دا حقیقت چې کدو کده وار خطا نظر ده دا حقیقت کدو کده وار خطا نظر ده زه مروغ زما سایخ کاری لوینو ډکه یعنی دا په دغه ته ناجور کې دا شعر ما ویلی دی چې ځک جوړ یم روغ یم کېم خو د هغه باوجود زما سایه چې دا زخمي زخمي ښکاري نو د هغې وجوهات دا دي چې نه د ورځې سړی خوشحاله دی نه د شپې سړی په ارام پرېوتی شي نه د ورځې سړی یقین ومنه دلته په مجلس کښې ناست یو دا مجلس هغه خوشحالي هغه خوند نشته کوم چې پرون وو نو داسې عجبه کیفیت دی داسې عجبه حالات دي چې د ټول انسانان چې دي هغه یې ډسترب کړي دي یعنی بې ارامه کړي یې دي بې سکونه کړي یې دي نو زه بایم چې یو شاعر او یو دانشور سړی چې دی خو ډېر اساس وي ډېر مطلب سنجیده وي موږ خو ډېر خوږېږو په دې حالاتو باندې نو دا حالات که افغانستان کې دي که دلته دي که بلته دي زه د خپل ملک نه یم مطمئن
بلکل
دا وایه چې د پاکستان نه به زه خوشحاله یم دلته هم نه یم خوشحاله یعنی دلته هم حالات ډېر ګمبیر دي یو شی نشته
محمود صاحب حالات خو په دواړو سیمو کې ښه نه دي او تاسې یادونه مو کړه چې له کومو دردونو نه موږ تیریږو نو آیا زموږ د پښتو شاعري تاسې مخکې یادونه وکړه چې پښتون شاعر دی نړیوال موضوعات هم لري آیا موږ خپل په دې سیمه کې داسې څه لرو چې زموږ دا شعر که نړیوالو ژبو ته وژباړل شي پښتو ته خو ډېر څه موږ را وژباړل په کیسو کې هم په شعرونو کې هم په نظمونو کې هم زموږ دا کلامونه که په نورو ژبو ته وژباړل شي ستاسو په خیال خریدار به ولري نړیوال خریدار به ولري
بالکل لري ګوره اصل مسله دا ده چې دا ژباړونکی به دا ژباړه څنګه کوي اهم سوال دا دی خو خبره دا ده زه تا ته یقیني یایم ما تقریبا ډېره شاعري راوژباړله زه اوس هم په ژباړو لګیا یم او ما د دوی شاعري ډېره په سنجیدګي لوستلې ده او خپله شاعري مې هم لوستې ده په پښتو شاعري کې ډېره معیاري شاعري شته دومره معیاري شته شعرونه شته چې زه دا وایم چې د نړیوال معیاري شعرونو سره څنګ په څنګ ودرولی شو که د هغوی نه زیات نه دي کم زر سره نه دي. ولې دا زما تجربه ده، زه په دې کار اخته یم. یعنی خو مسله دا ده چې دا کار به څوک کوي او څنګه به یې کوي. د دې دپاره باقاعده باید چې اداره خپل کار شروع کړي. موږ په پاکستان کې دا شی نشته. زموږ دا پښتو اکیډمي ده، زموږ حکومت 4 لکه 15 لکه روپۍ د کال ګرانټ ورکوي. زه خو په شرمېږم خبره واوره چې دا خبره کوم. یعنی دا حالات دي. دا اوس مطلب دا کار په افغانستان کې کېدی شي چې د دغه دپاره باقاعده یوه اداره جوړه کړي، د دې دپاره خلک تجویز کړي چې باید کوم کوم کسان ژباړي کولی شي. باقاعده هغوی په دې کار ولګوي، او دا ډېر اهم کار دی، او دا تر ټولو اهم کار دی. ګوره زه دا یوه خبره په هره مرکه کې کوم، اردو ژبه څه ده؟ یوه ژبه نه ده، دا ژبو اچار دی. یعنی د مختلفو ژبو یو مجموعه ده، د هغې یو ژبه جوړه شوې ده. خو لیکن اردو ژبې چې کومه ترقي نن کړې ده، ما ورته سوچ هم نه شو کولی. د هغه وجه دا شی ده چې هغو عمرانیات، نفسیات، اخلاقیات، مذهب، اسطورې، دا مایتالوجیست چې دي، ادبیات او فلسفه، دا ټول یې د خپلې اردو ته راواړولو. ټول ښه ښه کتابونه یې راوژباړلو. زموږ په پښتو کې ګرد سره ژباړې شته نه؟ بالکل نشته، هېڅ کار نه دی شوی. دومره ډېر کتابونه ما ته پراته دي د ژباړې دپاره، خو ته دوه راته کوې چې ما ته خدای یو 2-3 سوه کاله عمر.
خدای پاک دې تاسو ته صحت درکړي. محمود ایاز صاحب، ډېره مننه چې په دې خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته، زما پوښتنې مو ځواب کړې، د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړلې. موږ په وخت پوه نه شولو، د خپرونې وروستیو شېبو ته نږدې کېږو. یو وار بیا تاسو نه مننه کوو. کور مو ودان. په مخه مخه درنو اوریدونکو، د راتلونکو ګل په ورځ به نجیب عامر یو وار بیا د یو ګل ګل شخصیت سره ستاسو په خدمت کې وي. له همدې سره تا تر خپرونه پای ته رسی. تاسو په اخره کې د شفیع سر په آواز کې دغه ککړې غاړې وره.
بنگلی کا پلا سو داغ فیشن دا پشتنو داغ فیشن وی پر مخموبا خالو نا پراکز ما چولر ما نو نا پراکز ما وی پر سر دا خالو چکری داغ ریواش دی پخوانی داغ ریواش دی Thank you. سالو دستا پر سر راوڑی چا دا پیشور راوڑی چاوی ستا پا غان سر کالی ناز کشکاری لاہوری ناز کشکاری چار جل کی دی غمی دا کم زرگر دریشی دی دا کم زرگر وی